په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې موږ نوري سنوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې په ملګرو ملتونو کې په یوه غونډه کې د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ وبلل شو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونه بشپړه معرفي وکړم، فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د افغانستان پر دایمي جګړو اقتصادي او بشري وضعیت اندېښنه ښودله. افغانستان په 2000 کال کې د دیموکراسي د تطبیق په برخه کې د 115 هیوادونو په نوملړ کې 109 ځای اخیستی دی، او د روغتیا نړیوال سازمان په لټون کې د کورونا وایروس اصلي لاملونو د پلټونو د یوې برخې په توګه د چین په ووهان ښار کې یو تحقیقاتي مرکز ته ورغلل. د خبرونو تفصیل پر جګړې سربیره د افغانستان د اقتصادي او بشري وضعیت په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي اندېښنه ښودلې. عادل راز وایي افغانستان له سخت اقتصادي کړکیچ سره مخامخ دی او میلیونونه کسان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. هغه ویل
The humanitarian situation in Afghanistan is deeply troubling.
د افغانستان بشری وضعیت خورا اندېښمنون کیدی. موږ په دغه برخه کې له خورا ډیرو ستونزو او کړکیچونو لکه جګړه، اقلیمی بدلون او کرونا وایروس سره مخ یو. کووید 19 زموږ پر اقتصاد غورا اغیزې پریښی دي. میلیونونه کسان د بیوزلۍ کرښې لاندې ولاړل. د وزګارتیا کچه او له بهره د افغان کډوالو راستنېدو کچه لوړه شوه.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي پر طالبانو هم نیوکه کړې چې خلکو ته د مرستې رسولو لپاره لا هم اوربند غړ نه دی شه. بل خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي مشر وایي په افغانستان کې ورځ تر بلې د تاریخوالي کچ مخ په ډېرې دوده په ډېر نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شي. افغانستان په 2000 کال کې د دیموکراسي د تطبیق په برخه کې د 115 هیوادونو په نوملړ کې 109 ځای اخیستی. د تازه ارزونه د اکونومیست مجله نن خبره کړې ده. په دې نوملړ کې د 115 هیوادونو او دوه سیمو نمونه اخیستل شوی چې د دیموکراسي هڅو ارزونه پکښ شوې. د دیموکراسي په دې شاخص کې ناروې د هیوادونو په سر کې راغلی او شمالي کوریا د لیست وروستۍ نوم یاد شوی دی. د سیمې په کچه چین، ایران، ازبکستان، تاجکستان او آذربایجان هغه هیوادونه دي چې د نورو تر ډیر افریقایي هیوادونو ترڅنګ له افغانستان نه وروسته سوی دي. په روزګان ولایت کې یو موټر بم چاودنې څلور افغان سرتیر وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې وسله والو طالبانو د شپې شاوخوا 2:30 بجې د مرکز ترین کوټ اړوند چنارک سیمه کې د افغان ځواکونو پر یوې امنیتي اډې د برید ترسره کړ.
چې د دې موټر بم په نتیجه کې زموږ دوه نفر وردو او یو نفر هم قیزش او یو نفر هم پولیس په شهادت ورسېدل. ځکه چې زموږ قوتونه ځای پر ځای دي او حالت اوس نورمال دی.
د ترنکورت ولایتي روغتون ډاکټران بیا وایي چې تیر شپې د 14 لپیشې لاس افغان سرتیری ورول سوي چې 50 ساور کړي او 50 ټپیان دي. اوس له طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. اخوا په کندهار کې نامعلوم وسلوالو نن یو ملایمام وژلی دی. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکسی ازادي راډیو ته وویل چې پر مولوي عبدالباقی نن تر غرمې د مخه وسلوالو موټر سایکل سپرو حمله وکړه.
نن سهار 10 بجې د کندهار نیمه نایت په مربوطات کې د مسلم مارکیټ سره یو ملایمام د عبدالباقی په نامه سره د ناپیژاند کسان لخوا ویشتل سوی او په شهادت رسیدلی دی چې د هلال وانګیزه در وسه معلومه نه ده.
مولوی عبدالباقی کندهار ته د ولسمشر غنی د وروستي سفر پر مهال د دینی علمانو په استازیتوب خبرې کړې وې. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان پلټون کې د کورونا وایروس د اصلي لاملونو د پلټونو د یوې برخې په توګه د چین په ووهان ښار کې یو تحقیقاتي مرکز ته ورغلل. نن د فبروري 3 د ووهان د ویرولوژي انسټیټیوټ څخه دغه پلاوی لیدنه د دوی د ماموریت یوه مهمه برخه ګڼل کیږي. جاپاني رسنیو دغه تحقیقاتي پلاوی یو غړي او زولوجست یا ژوي پیژندونکي پیټر داسکل قبل ویلي چې وای په دې ځای کې به ټولو عمده کسانو سره وګوري او ټولې هغه پوښتنې به وکړي چې اړتیا ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO هڅه کوي چې د کورونا وایروس په اړه معلومات راټول کړي. ووهان هغه ښار دی چې په لومړي ځل د کورونا وایروس له همدې ځای سره راپورته کړ او ټول نړۍ ته خپور شو. د الکسی ناوالنی د بند حکم خلاف د راوتلو خلکو لړډلې نږدې 1300 کسان نیول سوی دي. محکمه د مسکو په وخت بیګه شاوخوا ته بجې پر ناوالنی د دوو کلونو او اتو میاشتو تنفیذي بند حکم وکړ. پولیسو د دې محاکمې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولې وو. د راپورونو له مخې د ناوالنی په ملاتړ پر راټول سوي سلګونو کسانو کې کسانو باندې پولیسو له زور زیاتی کار اخیستی او په هغوی د اوسپنیزو ډنډو ګزارونه کړي دي. د هغو کسانو له ډلې چې د قاضي د حکم په غبرګون راوتلي وو یوازې په مسکو کې څه باندې 1100 کسان نیول سوي دي. او د ازبکستان یو بلاګر چې د سیمه ییز حکومت منتقد دی د دې هیواد په جنوبي سیمه سرخندریا کې ونیول سو. د د کورنۍ غړي وایي چې په آتابیګ ستاري لګېدلې تورنه بیا اساس دي. نوموړی د فبروري پر لومړۍ نیټه د اخازي په تور د ازبکستان د کورنۍ چارو وزارت د تحقیقاتي شوبې لخوا ونیول سو. د خور فرنګیز د خپل ورور د نیول کېدو د جریان هغه انزورونه ازادي رادیو تاسو ته ویلي دي چې په امنیتي کمرو کې ثبت شوي دي. دوی وایي چې د ده پر وړاندې تورونه سخته گیدی. ده خبرونو پای
له فری بازار نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې د میدان وردګو د بهسود د دوهمي ولسوالۍ لورستي وضعیت مو خبرو چې په دې ورستیو کې د خپل سر وسلوالو د قومندان عبدالغنی علي پور د وسلوالو پلویانو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي شاهده و. په میدان په ولسي جرګه کې د میدان وردګو د ولایت استازي تایید کړی دی چې له دې ولسوالۍ امنیتي ځواکونه بشپړ وتلې دي. دغه راز به واورئ چې په ملګرو ملتونو کې په یوې غونډه کې د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ وبلل شو. د ګردیز د یو شمېر اوسېدونکو شکایتونه به واورئ چې وایي برېښنا نه ورسیږي.
د تیری سیمه کې شاوخوا شل کلی اوس هم برېښنا نه لري. ځینو ته کارونه روان دي خو ډېر په قرار باندې روان دي.
په اورزګان کې په سلګونو یتیم او بې وزلو ماشومان ته د فرصت وړیا ښوونیز مرکز پرانستل شو. یو شمیر زده کوونکي ډیر خوښ دي.
ډیر څنګه خوشاله هم غواړم چې په راتلنګ کې داسې یو نوی بل فرصت جوړ شي او موږ ته د درس ویلو زمینه برابر شي ځکه چې تر موږ اطمینان نور هم ډیر شته.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د روغتیا د نړیوال سازمان پلاوی چې د کورونا وبا په اړه د څېړنو لپاره چین ته تللی په ووهان کې ځینې مهم مرکزونه له نږدې ولیدل. هغه ښار چې د لومړي ځل لپاره کرونا او باټرې خبره شوې ده. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مه هیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې.
اولین ځل په 1900 کال کې د مختلفو اقشارو وګړي د راټول سوله الته بیا فیصله پام دی باندې وسوله چې مجلس امدادي اولیه په نامه باندې دوی یو ټولنه جوړه کړله.
په دې خبرونه کې مو په دې خبرې کړې چې په افغانستان کې مرستندوی ټولنه یا سره میاشت اساس کله کې خودل شو. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم از نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د میدان وردګو ولایت د بي سود د دوهمي حصے ولسوالۍ ته چې لکه څنګه چې په پایل کې وویل تیرو څو ورځو کې د سیمه ییز د خپل سر وسلوالو د قومندان عبدالغنی علي پور د وسلوالو او پلویانو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي شاهده و. پولیس جرګه کې د میدان وردګو د ولایت یو استازي تایید کړی چې له دې ولسوالۍ امنیتي ځواکونه بشپړ وتلې دي. دا هغه موضوع ده چې زما همکاري مللی بشیر تعقیب کړي. نور معلومات راغون کړي مللی جان کپدی اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه نوري صاحب. د میدان وردګو ولایت به سود ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او سیمه ییزو پاتونکوونکو ترمنځ اوس هم ویل کېږي چې امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ په بشپړ ډول پریښودلې ده. په ولسي جرګه کې د میدان وردګو ولایت استازي مهدی راسخ چې اوس مهال په سیمه کې د ازادي رادیو ته ویلي چې 13 ورځې ناوخته د دغه ولسوالۍ د امنیتي قومندان په ګډون ټولو امنیتي ځواکونو د ولسوالۍ پریښودلې ده او د دایمرداد ولسوالۍ او بامیانو پر لوري اتللې دي. د مهدی راسخ ژغ به هم واورو چې دای په دې اړه داسې وایي.
هیچ گونه درگیری و حمله و تهاجم بر ولسوالی نبوده. وقتی ولسوالی
دی وای چې هیڅ ډول نشته یا حمله پر ولسوالی نه وکړه چې دوی یعنی امنیتي ځواکونه ولسوالی او قومندانۍ تخلیه کوله، هلته په سیمه کې یو څه خلک راټول سوي وو خو وروسته بیرته تللي وو. اوس پنجرې تللي چې ولسوالی او امنیه قومندانۍ یو دوه کسه اداري کسانو ته وسپاري چې ساتنه وکړي. ښاغلی راسخ د امنیه قومندان په اړه وویل چې د دغه ولسوالۍ د ولسوال له وتلو وروسته هغه هم له سیمې وتلی. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه ناوخته راپورونه خپاره سول چې ګواکې دغه ولسوالۍ د قومندان علیپور کسانو لاسته ورغلی او امنیتي ځواکونه یې پر شا تمبولی دي. موږ هڅه وکړه نوري صاحب چې په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت څخه معلومات واخلو خو زموږ پښتنو ته یې ځواب ونه وایه. د دوشنبه په ورځ افغان حکومت امنیت شورا دفتر د مرستیال عباد الله عباد په مشرۍ یو دیارلس کسیزه پلاوی دغې ولسوالۍ ته واستاوه تر څو د رامنځته سوي نښتې او قربانیانو په اړه څېړنې وکړي. موږ هڅه وکړه چې دغه پلاوی له مشر او نورو غړیو سره خبرې وکړو او معلومات ورڅخه واخلو، خو عباد الله عباد زموږ پښتنو هم ځواب ونه وایه او د نور اړوندو مسؤلینو تلیفونونه هم همداراز هغوی ځواب راته رانه کړ. خو د میدان وردګو د والی عبدالرحمن طارق سره مو خبرې وسوې. د ازادي راډیو ته ویل چې ورغلی پلاوی په څیړنو بوخت دی، له د څه خبره واورو د ژغ به وس واورو.
دوی خپل کار ته دوام ورکوي، دوی کار ادامه لري. دا هیئت به خپل د کار رپورټ په مرکز کې لوړو مقاماتو ته وړاندې کوي. اوس
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د شنبې په ورځ په دغه پیښه کې د اوو امنیتي سرتیرو او پنځو ملکیانو ټپي کېدل او د نهو تنو غیر مسؤولو وسلوالو وژل کېدل تایید کړي دي. دغه وزارت د مرګ ژوبلي مسؤلیت د علیپور اړوند پر غیر مسؤولو وسلوالو اچولی او زیاته کړي ده چې تیره جمعه امنیتي ځواکونو د بهسودو په لومړۍ حصه کې نظامي تاسیسات جوړول خو غیر مسؤولو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او ملکیانو ته هم مرګ جوبله واړوله. هغه ادعا چې د سیمې اوسیدونکو او علیپور ته نږدې کسانو بې بنسټه بللې ده. د افغانستان حکومت علیپور چې په دې پیښه کې په لاس لرلو تورن دی د غیر مسؤولو وسلوالو په درلودو پر امنیتي ځواکونو د برید او پر باج اخیستنې تورن کړی دی، خو پلویان یې بیا هغه د خلکو د ساتنې او حقونو د ګټلو مبارز بولي. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو عبدالغنی علیپور چې په قومندان شمشیر مشهور دی په 2013 کال کې نیولې و، خو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب دی و تضمین لاخستلو وروسته هغه مهال خوشی سوی و. نوري صاحب
بله ملالای بشیر له تاسو نه مننه چې د میدان وردګو ولایت د بهسودو ولسوالۍ د ورستي وضعیت په اړه مو نور معلومات را سره شریک کړل. قدر منو اوریدونکو، د میدان وردګو ولایت بهسودو ولسوالۍ په ورستیو کې د ناامنیو شاهد ده او یو اړخ هم د لکه څنګه چې مو واوریدل د علیپور وسلوال کسان یا د هغه پلویان دي. علیپور چې په شمشیر مشهور دی پخوا هم د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی و او لکه څنګه چې مو واوریدل د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په منځګړی توپ د ضمانتونو په اخیستو خوشی شوی دی. د پیښې تیره جمعه چې هغه پیښه په دې ولسوالۍ کې رامنځته شوې و او په ترڅ کې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډون یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د څېړنې لپاره هم د افغانستان د ملي امنیت شورا یو پلاوی سیمې ته رسېدلی. لکه څنګه مو چې د میدان وردګو د والي څرګندونې واورېدې، د پلاوی خپلې څېړنې پیل کړې دي او نتایج به وروسته معلوم شي. خو بیا هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت کې تم کیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز هم په دې هیواد کې په روان بشري وضعیت اندېښنه وښوده. میرمن راز وایي افغانستان اوس مهال د جګړې سربیره له سخت اقتصادي کړکېچ سره مخ دی او میلیونونه کسان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي پر طالبانو انتقاد وکړ چې خلکو ته د مرستې رسولو لپاره لا هم اوربند ته غاړه نه ده ایښې. بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مشر رامز الاکباروف وایي په افغانستان کې ورځ تر بلې د تاوتریخوالي کچه مخ په زیاتېدو ده. نور بید ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې واورو.
جګړې له وی خوا او نورو ټولینو زستونزو لبلې خوا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه هم راپورته کړې ده. د دې سازمان د بشري مرستو د همغږي برخي پرون د افغانستان د بشري وضعیت په اړه بحث کړی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راس په دې غونډه کې ویلي افغانستان له بشري اړخه له خورا ډېر ستونزو او کړکیچونو سره مخ دی.
دا افغانستان بشری وضعیت خورا اندېښمنون کیدی. موږ په دغه برخه کې له خورا ډېر ستونزو او کړکیچونو لکه جګړه، اقلیمی بدلون او کرونا وایروس سره مخ یو. کووید 19 زموږ پر اقتصاد غوړه اغیزې پرېښې دي. میلیونونه کسان د بیوزلۍ کرښې لاندې ولاړل. د وزګارتیا کچه او له بهره د افغان کډوالو راستنېدو کچه لوړه شوه.
مېرمن راز دغه شان ویلي افغان دولت په دې هڅه کې دی چې د ستونزو د حل او د بشري مرستو د رسولو لپاره اوربند ټینګ شي، خو طالبانو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت غوښتنه نه ده منلې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي له طالبانو غوښتي چې هدفي وژنې پای ته ورسوي او د بشري مرستو د رسولو لپاره نړیوال قوانین په پام کې ونیسي. عادل راس له ملګرو ملتونو او نړیوالو غوښتنه کړې چې د بشري مرستو د رسولو لپاره خپل ټول فعالیتونه له افغان حکومت سره په همغږي ترسره کړي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي مشر او د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي رامیز الکبروف بیا ورسره بلې د مخ پر زیاتیدونکو تاوتریخوالي په اړه اندېښنه ښودلې.
په افغانستان کې 2021 کال د جګړو او نا امیدۍ سره مل پیل شو. له بده مرغه د تاوتریخوالو کچه له 2014 کال را په دیخوا مخ په زیاتیدو ده. هر ورځ د 14 او هدفي وژنو شاهدان یو. له بده مرغه دغه پیښې هر ورځ له خلکو قرباني اخلي.
خو په دې غونډه کې د دې ټولو ستونزو د هر یوازینۍ لار د سولې خبرو بری ته رسیدل وګڼل شو. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر رسیال روف ماز وایي که دا خبرې ناکام شي له نورو ناخوالو سربیره به د کورنیو بې ځایه شوو شمیر هم لوړ شي.
د میلیونونو افغان وګړو ژوند د سولې خبرو اترو پایلو او د غراز د نړیوالې ټولنې ژمنو دوام پورې اړه لري. د یو هغه ناکامېدل به د کورنۍ بې ځایه کېدو، کډوالۍ او داسې نورو مرګونو پیښو لامل شي.
ملګری ملتونه داسې حال په افغانستان کې به بشري وضعیت او د تاوتریخوالي او هدفي وژنو په زیاتېدو اندېښنه ښیي چې درې ورځې وړاندې د امریکا په ګډون اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې د دې وژنو مسؤلیت پر طالبانو واچوه او ترې وغوښتل چې خپلې دا کړنې پای ته ورسوي. خو طالبان بیا وایي د هر ډول بشري مرستو د رسولو لپاره یې زمینه برابره کړې او په هدفي وژنو کې هم لاس نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او 3 دقیقې کېدونکې دي. د ګردیز یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې هغه برېښنا چې ورسره ژمنې شوې وه دوی ته سمه نه رسیږي. د برېښنا ستونزه یوازې په ګردیز پورې نه محدودېږي، بلکې د افغانستان په اکثرو ولایتونو په تېره بیا لویو ښارونو کې دا یوه عامه ستونزه ده. نور به له ګردیز د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یو شمېر هغو کلیو اوسیدونکو چې د برېښنا د بش په لومړي پړاو کې ورسره د پوښښ ژمنه شوې وه وایي لا هم له برېښنا بې برخې دي او د دوی کلیو ته د برېښنا د بش د چارو بهیر ډېر پست دی. د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکی او مدني فعال جمیل رحمان د برېښنا ریاست معلوماتوي چې په خپلو چارو او ژمنو کې پاتې راغلی.
د تیری سیمه کې شاوخوا شل کلی اوس هم برېښنا نه لري. ځینو ته کارونه روان دي خو ډېر په کراره باندې روان دي. تیری وکل راهسې له دوی سره وادي کېږي چې موږ به تاسو ته په وخت باندې برېښنا درکوو.
د پکتیا د برېښنا ریاست مسؤلین وایي په لومړي پړاو کې د ګردیز اړوند سیمو 14,000 کورنیو ته برېښنا ورکوي چې تر دې مهاله 8,500 مشترکینو ته برېښنا ورکړل شوې او لا هم د ورځې په اوسط ډول تر 500 نوي مشترکین له برېښنا څخه برخمن کیږي. د دوی په وینا هغه کلیو او سیمو ته هم کار روان دي چې لا هم له برېښنا نه دي برخمن شوي. د 2020 کال د اپریل په 14 د پکتیا په وزه زدرن ولسوالۍ کې د برېښنا د سب سټېشن پرانیستو بشو چې د چارواکو په وینا 15,000 کورنۍ ته برېښنا ورکړي، خو د سیمې د اوسیدونکو په وینا تر اوسه هیڅ یوې کورنۍ ته هم برېښنا نه ده ورکړل شوې. په غرونو پوخلې د همدې ولسوالۍ څخه د ځوانانو د عالی شورا غړی حبیب رحمان روخان وایي کلیو ته د برېښنا د غځېدونکو پایو چارې هم په سم کیفیت نه ترسره کیږي.
تر اوسه پورې کومو کورنۍ ته واقعي توګه برق نه دی رسېدلی. بله خوا ستونزه همدغه ده چې د دې برق پایې چې دي د کیفیت یې په هغه ډول سره کوم ته چې لازم ګڼی نه دی. ځینې پایې د سیلابونو سره مخامخ دي، ځینې پایې ویجاړه شوي دي، غورځېدلې دي.
د پکتیا د برښنا رئیس نصرت الله مدد زی وی چې په وزه زدران ولسوالۍ کې د برښنا د نوښ ستونزه په خلکو کې ده چې د مترونو د نصب لپاره د قیمت د کمولو غوښتنه کوي. ښاغلی مدد زی د پایو تخریب که څه هم طبیعي افتونه بولي، خو وایي د بیا ترمیم لپاره یې د شرکت سره تر یوې مودې قرارداد لري.
موږ وز زدران کې تیار برق لرو شبکه کې، دوی که نن هم غواړي موږ برق ورکوی سو. بل د کیفیت خبره، ساحه غرني ساحه ده، خپل طبي تخریبات لري، یو نیم کال د ورنټي پیریود لري چې هغه کې هر نوع تخریبات راځي شرکت به بیرته سموي.
د پکتیا د برښنا رئیس وایي په راتلونکي کال کې د برښنا د پوښښ ساحه د احمد آبا، سید کرم، شواک او د ګرد څړی ولسوالیو ته پراخوي چې پر مهال به یې 15,000 نوي کورنۍ له برښنا څخه برخمن شي. خو د دې ولایت اوسیدونکي له پڅو چارو ګیله من دي او د ګړندیتوب غوښتنه یې کوي.
او د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې سلګونو ماشومانو ته د فرصت وړیا ښوونیز مرکز پرانستل شو. په دغه مرکز کې به هغه ماشومان زده کړې کوي چې بې وزلې یا یتیمان دي او زده کړو ته لاسرسی نه لري. نور حال د سیمه ایز خبریال په دې راپور کې اوري.
د پیرسات په نوم دغه ښوونیز مرکز تازه نن د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په فعالیت پیل وکړ چې سلګونه غریب او یتیمو ماشومانو ته به پکښې کې په وړیا توګه زده کړې ورکول کیږي. په اروزګان ولایت کې د پیرسات ښوونیز مرکز مشر سمی الله ممنون وایي په دغه مرکز کې تر اوسه پورې 1200 یتیمو او غریبو ماشومانو نوملیکنه کړې ده چې یادو ماشومانو ته به د یو کال څخه تر 5 کالو پورې په انګلیسي، کمپیوټر او نورو برخو کې زده کړې ورکول کیږي.
د اروزګان پر سر ښوونیز مرکز کې تقریبا د 1250 په شاوخوا کې زده کوونکو نوملیکنه کړې وه. دغه پروسه چې ده، دا خو تعلیمي پروسه ده، یو کال چې ده دا امتحاني دوره ده. ان شاء الله اوس موږ نور ولایتو ته ګورو، په هغه کې د 2-3 کاله کې چې جریان لري، اوس موږ امید ده ان شاء الله چې دا به تر 5 کلونو پورې دا پروسه دوام ولري. انګلیسي ژبې لپاره 1500 زده کوونکي په شکې روزل کېږي، خصوصا هغه زده کوونکي چې غریبي تیمې ناچارې وس نه لري چې نور سنټران ته ولاړ شي. 1500 زده کوونکي د دې څخه وروسته بیا د کمپیوټر بخښ خلاصېږي، دغه څخه وروسته تجوید القرآن دی، کنکور آمادګي ده.
د پیرسات په نوم دغه ښوونیز مرکز یو ملي تجار شوکت زماني پرانستی دی. په اروزګان ولایت کې د پیرسات په نوم دغه ښوونیز مرکز پر داسې مهال په فعالیت پیل کوي چې په دغه ولایت کې له تیرو 5 کلونو راهیسې لسګونه ښوونځي د زده کوونکو پر مخ د جګړو له امله تړلي دي، او په دغه ولایت کې له ښوونځیو څخه بې برخې دغه زده کوونکي زیات شمیر په خصوصي ښوونځیو کې د ټیټ اقتصاد له کبله زده کړې نسي کولی او له زده کړو پاتې وه. پر همدې مهال هغه ماشومان چې غواړي په یاد وړیا مرکز کې زده کړې وکړي زیات خوشحاله دي. دغه زده کوونکي وایي زیات غریب دي او دوی توان نه لري چې د پیسو په بدل کې زده کړې وکړي. د دې له ډلې درېو تنو زده کوونکو روح الله، الهام، توریالی او خیر الله ازادي راډیو ته داسې وویل:
ډېر څنګه خوشاله هم غواړم چې پراتلین کې داسې یو نوی بل فرصت جوړ شي او موږ ته د درس ویلو زمینه برابر شي، ځکه چې تر موږ اجتماع نور هم ډېر شته. موږ د دې څخه ډېره هیله کوو چې دوی خپل ځان پیس او دغه نه لري، خو داسې دولتي شیب نور هم ورته فعاله شي. موږ د دې څخه ډېره هیله کوو.
خوشحاله دا تعلیم په ډګر کې ډېر پرمختللی کار دی چې دی پر لار اچول دي او ډېر ښه پروګرام دی او وړیا دی. اجتماع ماشومان سره چې واسه نن دلته د سنټرال ځکه دغه روپی ډیر دي، نو هغه یتیم ماشومان چې د سرپناه سره دغه ځایونه نه درلوده هغه و ډیر خوشاله دي، او موږ هم ځینې خوشاله چې مننه کوو ځینې چې تاسې
خوشاله وامه شله. دغه کسانو څخه چې شتمن خلک دي هغه یو څه په واسه پر دغه ټول څه زده هله کوم چې د ټول خپل غونډیان د هیوادوالو ته یا د ولایت خلکو ته داسې سنټرال پاله کې ځکه چې ټول دي باید خپل راتلونکي انځ ته خپل درسونه ته متوجه شي.
پیرسات ښوونیز مرکز د اروزګان ترڅنګ په کندهار، هلمند، زابل او کونړ ولایتونو کې هم څنګ لري.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. او سمې ونړیواله موضوع د روغتیا د نړیوال سازمان په لوي چې د کورونا وبا په اړه د چیرنل لپاره چینت تللې په ووهان کې ځینې مهم مرکزونه له نږدې ولیدل. ووهان هغه ښار دی چې د 2019 کال په پای کې ورڅخه د کووید 19 وبا خبره شو. چیرونکو هڅه کوي دا معلومه کړي چې آیا کووید 19 له هغه آرشیف سره تړاو لري چې په ووهان کې د 2003 کال له شدیدې تنفسي ناروغۍ وروسته جوړ شو. نور بل اسمت سروانه واورو.
د روغتیا د نړیوال سازمان څیړونکو د چین ووهان ښار د تحقیقاتو مرکز ته لړل چې د کورونا وایرس د اوبا د خبرېدو په اړه څیړنې وکړي. دوی نن د ووهان ویرولوژي انسټیټیوټ وکړ چې معلومات راټول کړي. د جاپان ټي بي اس رادیو تلویزیون د راپور له مخې د روغتیا د نړیوال سازمان غړي پیټر دازا کوویل دوی غواړي چې په دې ځای کې له ټولو کلیدو کسانو سره وویني او مهمې پوښتنې چې باید وشي ورڅخه وکړي. په دغه انسټیټیوټ کې وروسته لدې چې په 2003 میلادي کال کې شدیده تنفسي ناروغي خپره شوه، د اسبان څکالي د کورونا وایرس په اړه د جنټیک معلوماتو آرشیف جوړ شو. له همدې کبله داسې ناثابت شوي اداوي کېږي چې دا آرشیف د 2019 په پای کې په ووهان ښار کې د کووید 19 له خپرېدو سره تړاو لري. چین دا احتمال په کلکه رد کړی دی او ادعا یې کړې چې ممکن دا وایرس له بل ځایه په یخ وهلو سمندري خوړو کې چین ته راوړل شوی وي. ووهان ته د روغتیا د نړیوالې ادارې په تللي پلاوي کې د لسو هیوادونو اتبا شامل دي. دوی هلته لاس ورځې قرنطین وروسته تیره اونۍ کار پیل کړ او تر اوسه څو روغتونونو، څیړنیزو انسټیټیوټونو او د خوراکي موادو مارکیټونو ته تللي دي. چین وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا پیښې خورا لږ دي، خو په نور نړۍ کې فرانسې تر ټولو د ډیرو تازه پیښو خبر ورکړی. دغه راس مکسیکو ویلي چې په بیړني ډول روسي واکسین تطبیقوي. د روسیې سپوتیک وی واکسین د اگست په 11 وروسته لدی د روسیې حکومت تایید کړ چې یوازې پر ګوته په شمیر کسانو واسمیل شو. دوی وایي چې دا واکسین خوندې دی او په سلو کې یو نیوی اغیزمن دی.
ستاسو له پیغامونو
زه قهرمان د لوګر ولایت یازر سوال د منګل دی کړی وسیدین کې تمہاره دولت ته دا غوښتنه ده چې په دې کې سیلابونه راغلي دي او دا روپۍ مو سره واره کړې وي چې کامي خلکو لپاره غریبانو لپاره دا پیسې دې یاد زورواکو ته لاسو ته ورغلي دي. د مظلوم غم نه خوري، روپۍ په خپل ما باندې کې نیمه کې هغې مظلوم حق خوري. و سلام په احترام
دا ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه هم بعد سلام مې ورور دا پیغام دی. دا مرش شراوزی د مسکینانو فعال د ماجورو په سر باندې ورور دا د خپل د خدای ورور د مشران سر په ګرځي چې دا اوس کم خلک یوړي څوک خوري څوک دا کوي. ورور موږ دا درې کال کې د روزګان د ولایت د راوت ولسوالۍ سره مجبور شوی دی چې ګو د لاس خپل دا درې کال کې ورور خپل دنیا یو خاصه ولاکه ځینې دی. ورور دا هغه خلک کول خوري چې نه سره کېږي په پسې ورور شه موټر لري شه دکان لري. دا مسکینان ته تر اوسه پورې د خپل سرګو مزګونو چې شي بل ځای رسیدلی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا و د ازادي رادیو د څو اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ اسبتهونکو ماشين کې پریخیو. د امازون ماسس جیف بیزو چې د نړۍ تر ټولو شتمن انکس دی او په نړۍ کې د خبر شوې کورونا وبا له برکت شتمنی نور هم زیاته شوې ده. د خپل شرکت له اجرایوي چارو لاس اخلي. اسمت سروان به نور تفصیل ووري.
د امازون شرکت اجرایي رئیس و پینزوس کلن جیف بیزوس وای د روان 2021 کال په منی کې لخپل دندې لاس اخلي. بیزوس نشته 200 میلیارډ ډالر شتمنی لري. د فوربس مجلې لمخې له د وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډېر شتمنی د مایکروسافت د خاون بیل ګیټس ده. بیزوس پر امازون سربیره د فضایی اکتشافاتو شرکت بلو اوریجن او واشنگتن پوست ورځپاڼې خاوند هم دی. د په 1949 میلادي کال امازون شرکت د آنلاین کتابونو لپاره جوړ کړ. وروسته یې د شرکت ته پراختیا ورکړه او نوري برخې هم پکې شامل کړې. اوس د امازون شرکت پانګه تر 1 تریلیون یا 1000 میلیارډ ډالر اوړي. ټاکل شوی دی چې 35 کلن اندی جی سی د بیزو ځایناستې شي. جی سی له 1990 میلادي کال راهیسې له امازون سره کار کوي او اوس په امازون کې یو مهم مسؤلیت په غاړه لري. په امازون کې دا بدلون په داسې حال کې راځي چې د کمپنۍ د کورونا او باد خبرېدو په لړ کې ډیره ګټه کړې ده. د امازون ویب تر ټولو ډیر عاید د کمپنۍ ته ور په برخه کړی دی. بیزوس ویلی چې نه غواړي یو مخلکار لاس واخلي، بلکې د دې لپاره چې کافی انرژي او حوصله لري غواړي چې د امازون له اجرایي ریاسته لتلو وروسته نور فعالیتونه وکړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مهیروي د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. په ژوند په شیبو خبرونه کې که غواړی چې د سره صلیب او د سرې میاشتې د ټولنو په باب نور معلومات ترلاسه کړئ نو د خبرونې ته غوږ شئ. خو تر هغه مخکې فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي په افغانستان کې د تاوتریخوالي، اقتصادي او بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. عدل راز وايي افغانستان له سخت اقتصادي کړکېچ سره مخامخ دی او میلیونونه کسان د بېوزلۍ تر سرې کرښې لاندې ژوند کوي. دا پر طالبانو هم نیوکه کوي چې خلکو ته د مرستې رسولو لپاره یې لا هم اوربند ته غاړه نه دی ایښې. افغانستان په 2020 کال کې د دیموکراسي د تطبیق په برخه کې د 115 هیوادونو په نوملړ کې 119 ځای اخیستی دی. دا تازه ارزونه د اکونومست مجلې نن خبره کړې ده. په دې نوملړ کې د 115 هیوادونو او دوو سیمو نمونه یې اخیستل شوی چې د دیموکراسي هڅو ارزونه پکې سوې ده. د سیمې په کچه چین، ایران، ازبکستان، تاجکستان او آذربایجان هغه هیوادونه دي چې د نورو تر ډېر افریقایي هیوادونو ترڅنګ له افغانستان څخه وروسته سوي دي. په روزګان کې و موټر بم چاودنې څلور افغان سرتیر وژلې او درې نور ټپیان کړي دي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي رادیو ته دا خبره تایید کړه او ویل چې وسلوالو طالبانو د شپې دوه نیمه بجې د مرکز ترینکوټ اړوند د چنارک سیمه کې د افغان ځواکونو پر یوې امنیتي اډې دا بریډ ورکر طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلې. د روغتیا نړیوال سازمان پلټون کې د کورونا وایرس د اصلي لاملونو د پلټونو د یوې برخې په توګه د چین په ووهان ښار کې یو تحقیقاتي مرکز ته ورغلل او د الکسی ناوالنی د بند حکم خلاف د راوتلو خلکو له ډلې نږدې 1400 کسان نیول شوي دي.
او مخکې له دې چې ازادي راډیو اونیز خبرونه ته ورسیږي په مخکړی سپورتي خبرونه ته
نن په کابل کې د خځو لپاره د وشو ژمنای ټورنمنت پیل شو. د افغانستان د وشو د فدراسیون مشر سید رحمان یوریش نن ازادي راډیو ته وویل په دې لوبو کې شپږ ورزشي کلبونه او 50 خزینه لوبغاړي لوبیږي. ښاغلی یوریش وایي د دې لوبو موخه د غورو لوبغاړو ټاکل دي. دا سیالۍ د ځوانانو او لوړ عمر لرونکو کسانو ترمنځ د 30 کیلو څخه نیولې تر 50 کیلو وزن درلودونکو ورزشي لوبغاړو ترمنځ ترسره کیږي. د نوموړي په خبره د دې سیالۍ په پای کې به د هیواد په کچه د وشو لوبو لپاره غوره لوبغاړي وټاکل شي. د کابل کرکټ لوبډلې د پروان لوبډلې ته مات ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د ولایتي دریمه درجه لوب په دوام نن دا لوبډلې د یو بل پر وړاندې ولوبېدي. ښاغلی هوتک وایي لومړی د کابل لوبډلې د پچی په ګټلو سره توپهنه وکړه او بلاخره په 50 ټاکل شوي اورونو کې یې د پروان کرکټ لوبډلې ته 311 هدف وټاکو. د نوموړي په خبره د پروان لوبډلې تر دېرش اورو پورې ټول لوبغاړي وسوځېدل او د 133 منډو په جوړولو د 110 پیته په توپیر لوبه وبایلله. د دې سیالیو د غورو لوبغاړي جایزه ریاض حسن ته ورکړل شو. دا سیالۍ د جنوري په 28مه پیل شوې او د فبروري تر 3مه به دوام ولري. ټاکل شوی چې په متحده عربي اماراتو کې د T10 یا لس اوریزه کرکټ لیګ سیالیو په دوام نن درې سیالۍ ترسره شي. په لومړۍ لوبه کې بنګال ټایګر او قلندر، په دوهمه لوبه کې مراټه عرب بینز او ابو دبي، او دغه شان په درېمه لوبه کې نارترن ورس او پونا ډیولز لوبډلې سره مخامخ کیږي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا ډیلی بلو لوبډلې پونه او نارترن ورس ډیکن ګلیډرز لوبډلې ته ماته ورکړه. د لس اوریزه سیالۍ چې څو ورځې وړاندې پیل شوې، نږدې لس افغان لوبغاړي هم پکې د بیلابیلو لوبډلو له لوري اخیستل شوي دي. رحمان الله ګربز، نجیب الله زدران، محمد نبی، کریم جنت، نجات، قیس احمد، شهزاد محمدی، نوین الحق، مجیب زدران او ځین نور هغه افغان لوبغاړي دي چې د دې سیالیو په بیلابیلو لوبډلو کې لوبیږي او تر دې دمه ښه ځلیدلی دي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. بیا هم زه همایون هیواد د ایوی بل خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې یم.